لمنځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیوز دې چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي، نو د دې په عوض باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څانګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول لیوز دې چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد اووی چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدون کې دی یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملی ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځ وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته پای ټکی کېښودل سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم. کدوی دی دوی دی د کلا بست دروازی، دوی دی پریوی فتی وزی، پر دابل د مور سوی ناری دی. د هلمند ولایت د مرکز لخکرګه ښار ته څیرمه یو ډیر لوی او لرغونی کلا چې زرګونه کاله پخوا جوړه شوې موجوده ده. دا لرغونی کلا په هغه ځای کې چې د افغانستان دوه نامتو سیندونه هلمند او ارغنداب سره یوځای کیږي موجوده ده. که چیرې د کلا سر ته پورته شئ نو د لخکرګه ښار ترې لاندې معلومیږي او له همدغه ځایه د ډیرو سیمو ننداره شونې ده. زرګونه کاله وړاندې له دغې کلا څخه د یوه پایتخت په توګه کار اخیستل کېده. د وخت ستر حاکمان او جایگیرداران هم دلته وو او له ډیره ورایه به دغې کلا خپل غرور ښکاره کوو، مګر اوس د یوې یتیمې په څیر ریښې ریښې ګریوان پرته ده. اوس یې غرور غورځنګونه نه کوي، ځکه چې اوس پکې هغه پخواني شاهان نه اوسي. اوس د مرګ لږ وخت سره مخ ده. موږ نننی ژوند په شیبو کې خپرونه د بست تاریخي او لرغونې کلا ته ځانګړې کړې. راځئ وږمې رشیدې ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، د پخوانیو شاهانو د بخت او تخت هغه مرکز چې د بست کلا په نوم یادیږي، هر مازدیګری د هلمند باد له دیوالونو سپیرې دوری پورته کوي. نه اوس هغه پخواني شاهان شته او نه هم هغه کاروانونه چې باج ورکړي. د کلا لوی لوی دیوالونه نړېدلي ښکاري، یوازې ځینې برخې جوړې او نور ټول د خاورو غونډې شوي دي، خو بیا هم یوه دروازه لري چې څو تنه پولیس یې څوکیداري کوي. په دې به وروسته وغږیږو چې د بست تاریخي کلا د وخت له کومو تړکونو راپاتې ده. اول به د هلمند له اوسیدونکي وحید الله الفت څخه د دغه کلا د عمومي وضعیت په اړه واورو.
دا کلا نه یوازې د افغانستان بلکې په نړیواله سطح باندې د تاریخ په برخه کې ډیره مهمه کلا ده. دا د تجارتي مقصد لپاره جوړه شوې ده. دلته دوه برخې وي، یو بست کلا او یو لشکرګاه. څه خپل ورته وایي که لشکرګاه موږ ترجمه کړو پښتو ته، نو پوهیږو چې د لشکر ځای چې هلته به لشکر اوسېدل. دا ساحه تقریبا د شلو نتر څلوېښتو کیلومتر مربع پورې مساحت دا ټول لري، ولې خپله قلعه سه کم ځای کې موقعیت لري. دا قلعه تقریبا یو کیلومتر مربع ساحه شاید په بر کې ونیسي، چې د هغې شاوخوا ډېر جګ دیوالونه چې پنځه شپږ متره د هغه جګوالی ده او د هغه پرېړوالی تر دې حده پورې کېدای سي حتی موټر، ګاډۍ یا بل څه پرې باندې لاړ سي. کله چې مونږ د قلعه خواته د فعلا لشکرګاه له خوا نه ځو، په لومړي سر کې مونږ ته کیڼ لوري ته د بست هوایي ډګر ده چې نوی جوړ سوی ده او هغه پوخ سوی ده، او له دې نه چې وړاندې کله مخکې ځو مونږ دوه برخې وینو. یو ښي لاس ته نړېدلې دیوالونه او قلاګانې دي زړې، او کیڼ لاس ته زراعتي ځمکه ده چې کیڼ لاس ته د ارغنداب رود موقعیت لري او ښي لاس ته د هلمند.
لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحمانی مو په دې اړه غږولی. نوموړي د بست کلا پر تاریخ یوه څېړنه هم کړې ده چې له څېړنو څه جوته شوې له هغه به یې واورو.
د بست کلا هم یو د دغه اثارو څخه ده چې شاید ګڼ خلک ورسره آشنا وي، ځکه چې د افغانستان په بنګلور باندې هم د دې یو تصویر شته دی. که د دې کلا تاریخي شادي ته لاړ شو، په دوو روایتو کې یو روایت دا دی چې دا د اسلام نه مخکې جوړه شوې وه او تر اسلام مخکې ډېره لرغونتیا نه لري، خو بل روایت دا دی چې د حضرت مسیح علیه السلام نه درې زره کاله وړاندې یعنی قبل الملاد کې دا جوړه شوې وه. د نوشیروان پاچا په وخت کې د ده یو وزیر و چې عموماً د کلتوري چارو د نورو مسؤلیت پر غاړه درلود چې بستک نومېده. په بستی کې ابوستک هغه کس و چې د دې کلا د جوړولو مسؤلیت ورسپارل شوی و. هلته که څه هم په خپله زمانه کې دغه خپل شاید دومره تاریخي ارزښت نه درلود، هلته تر ډېره پورې هغه زور چې و یا مرکزیت چې و د دې اقتصادي اړخ و چې کاروانسرایونه به مثلا د افغانستان د لارې تلل، د منځنۍ اسیا نورو هېوادونو ته، چین ته په ځانګړي ډول د ورېښمو لار او دغه نور کاروانونه یې دې سره ملګري کېدل او دې نه یې د مزای جوړولو. او بله، د تاریخ په اوږدو کې د دې موقعیت اورانیدل چې تاریخي روایت کې وایي چې دا تقریبا درې ځله یو ځل اورانه شوې ده.
ښاغلی رحماني وایي چې د دې محل نړېدلې کلا به زرګونه کاله پخوا ډېرې شپې د موسیقۍ په سره او تال کې ډوبه وه او د وخت شاهانو په ډېرو ښو رنګونو سره راښکلې کړې وه. نوموړی د جوړښت په اړه وایي،
د دې د جوړښت په اړه ویل کېږي چې دا تر ډېره تر ځمکه لاندې ساحه کې جوړه شوې وه، یعنې تقریبا یو کاروانسرای و چې د پوځیانو خونې وې، امبارونه و، د امیرانو د استوګنځایونه پکې وو. د دروازه د سردار محمد داود خان په وخت کې بیا رغول شوې وه، او لکه څرنګه مې چې وړاندې ویل دا تر ځمکه لاندې ده او همدا اوس هم پکې د آسونو د تړلو ځایونه چې پخوا به ورته طبیلې یا طویل خانې ویلې هغه هم پکې فعالې دي، او په سر باندې یو ځانګړی تخت یا د ناستې ځای لري چې دغه امیران یا مسئولین به ورباندې کېناستل لطمن د تفریح او د خبرو اترو لپاره، یا به مثلا په رسمي یا غیر رسمي ډول کاروله چې تر اوسه هم پکې دغه ځانګړتیاوې موجودې دي. او شته
دی وایي چې د پښتني کلاسیکو شفاهي اماسي ادبیاتو له مخې داسې څرګندېږي چې بست په خپل وخت کې دوی دروازې درلودې، چې یوه یې د هلمند سیند لویدیځې خواته چې لارې د بست څخه زرنج ته تللې وه پرانیستې وه، او بله دروازه د کلا ختیځ خوا کې وه چې دا لار بیا د بست څخه د پنجوایی او هند په لور تللې وه. د هلمند اوسیدونکی وحیدالله الفت په دغه تاریخي کلا کې د یوه تنور یادونه کوي، او د دغه تنور اړوند یوه فولکلوریکه کیسه هم بیانوي.
تنور غونډه یو سدی سرجګواله تقریبا شاوخوا 15 متره پورې ورسیږي. د دې پاک لمنه داسې ویل کیږي چې په خوا دلته کومه بیبي یا څوک ولاسه ده چې هغه په دغه تنور کې ډوډۍ پخوله، خلاص څوک وسره دا وکسان لپاره دا ډوډۍ پخوله. داسې ویل کیږي چې په خواني خلک ډیر جګ جسمونه دي درلودل، ډیر غټ وو، همدا شاوخوا ساحه کې څوک مشته وو، همدغه ساحه نه به دې ورته ډوډۍ پخوله. اوس کور داخل سو هغه تنور شکل ده او سر هم خلاص ده، تر څنګ دغه دروازه سی ور داخليږي ده لکه هغه تنور مورې نوی سو ګرد اخلي دغه یو شکل سره دروازه لري. تبي د کچر ته خلک دومره غټ جسامت ولر نو کېدل شي دا به یو تنور وي او لمدنه به فهم دي شکل سره استفاده کوله.
د دې بوس د تاریخي کلا د داخلي ودانۍ په اړه وایي چې اوس ډیره تخریب شوې ده. دا چې څه ډول و نو موري وویل،
اصلی قلا چې بوس قلا ورته وایي هغه په همدغه تپه کې موقعیت لري. کله چې دې ته وروخیږو تقریبا دا تپه به شاوخوا 50 متره جګوالی شاید ولري. تپې ته چې کله وروخیږو هلته مونږ د یو کوهي په شکل سره ډېر غټ کوهی ده، تقریبا د 10 متره مربع روشنداز په شکل سره دا جوړ سوی ده، او بیا د دې شاوخوا لاندې سلاړ شو تقریبا پخوا داسې ویل کېږي دا اووه طبقې وو. په همدغه تپه کې لاندې دا کیندل سوی و، دا اووه تپې په ډېر مهارت سره په حساب هغه مهارتونه چې کوم د ساختمانونو جوړېدلو کې استفاده ترنه کړل هغه په همدې ترنه استفاده شوی ده. نو دې ته چې کله لاندې وګورو مونږ فعلا څلور منزله مشاهده کول چې ولې څلورم منزل هم یو څه ډک شوی ده. لومړی ځل لپاره نظامي کسان چې په دې محل کې اوسېدل کله ناکله مثلا په دې باندې محاصره سي یا دوی یا مثلا کمبل مشکل سي د همدغه قلعه لاندنۍ برخه کې ویل کېږي چې د هلمند سیند ته لاره جوړه سوې وه، همغه ځینه به د اوبو د راخیستلو امکانات و، ځکه دوی به نوره غذا درلوده. دا پلان یې درلود چې په میاشتو میاشتو که چېرته مونږ محاصره سو نو بیا به د همدغه اوبو نه مونږ استفاده کوو او هغه به راخلو، ولې مونږ به دښمن نه وینې نه به مشاهده کوي. او یو بل روایت دا ده چې د همدې قلا نه تقریبا په 30 الى 50 کیلومتره کې شاید مخطر قلا په نامه سره یو بل څکله مونږ د لښکرګاه ښار نه د قندار لورې ته ځو، قندار دورایي طرف ته یو بله قلا مشاهده کوو. ویل کېږي چې دغه بست قلا او د مخطر قلا ترمنځ یو تونل و. او یو بل پلان دا و په هغه وخت کې چې کله مثلا دا ځای محاصره کېږي د دغه لارې نه به دا مونږ هغه ساحې ته باسو، مخطر قلا پورې دا یو تونل و.
اوریدونکو، د یادې کلا یوه ډیره مشهوره فولکلوریکه کیسه هم موجوده ده. وای چې د نوشیروان په وخت کې د بست دروازه جوړه شوې وه. په دې کې یو زنځیر و چې خلک به راتلل، دا به یې شرنګاوه او د عدل غوښتنه به یې کوله. یو وخت یو خر راغلی و چې ځان ورسره وموښي، زنګ وهل شوی و. پاچا چې خبر شو چې خر راغلی دی، پاچا خر وکړ چې ډیر ډنګر دی، د هغه څښتنې پیدا کړ او ورته ویې ویل چې دې خره عرض کړی دی. هغه ته یې وویل چې ته به خره ته ښه خواړه ورکوې، ځکه دا یې حق دی تر څو له دې حالته ووځي. د بست پر تاریخي یو لرغونی کلا د وخت ډیر تړاکونه تیر شوي، خو نږدې تیرو شویو تړاکونو یا څیره بیخي بدله کړې ده. بیا هم وحیدالله الفت
په دې ځای کې سکندر مقدونی، همدارنګه علاءالدین جهانسوز او چنګیز او تیمور لنګ دې څه کلام لیکل دي. قلا ته سخته ضربه اړولې ده، خو ولې سلطان محمود غزنوي او د ده اولادې شاه محمود خان او نور دا بیرته بیا ترمیم کړې ده، او دا ترمیم په اساس باندې د سید تروس پر رسیدلې ده. خو په اوس مهال کې که زه ووایم چې اغومره به هغه بادشاهانو څومره ظلمونه په هغه وخت کې کړي دي، اغومره به نه وه تخریب شوې، ولې اوس ډېر د تخریبېدو په حال کې ده. او دولت او نړیوالې ټولنې تاریخي ابداتو د کوم سازمانونه چې دي، که یونسکو ده که نور ده، هغوی دې ته زیات توجه نه ده کړې. امکان د دې شته ده چې په 10 یا 15 یا 20 کالو کې دا قلا مکمله تخریب شي.
سید احمد هیله من چې په ځلونه ځلونه دغې کلا ته تللی، خوشي نه ښیي چې دا کلا په بشپړه توګه د له منځه تللو لګواخ سره مخته. دی وایي هغه تاریخي کلا چې له نوشیروان څخه نیولې تر سلطان محمود غزنوي پورې شاهان پاتې شوي، اوس مهال د چرسیانو او پوډریانو د نشي ځای دی.
دولت د نن پاملرین له لاسه هلته پوډریان دي، چرسیان دي، هلته ببوس کلا کې اوسي او وري ژوند کوي. نو دولت څخه مو هم دا غوښتنه د یلمند خلکو چې د بوس کلا ته پاملرنه وکړي او دا خلک دغه سپسې واخلي.
دا چې د دغه کلا د جوړېدو په برخه کې تر اوسه څه شوي، د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مظلوم یار سره مو خبرې کړې. نو موري وویل
دغه څو اپته مخ کې خپل د جناب والي صاحب د ولایت د مقام د طرفه ورغانای محل ته د کلای بوست او دغه د مشهور ششک د جوړېدو وړاندې شوی دی. همدارنګه موږ څو ځله د خپل وزارت د لارې یونسکو ته اسیسکوتا د متحده ایالاتو د سفارت فرهنګي برخې ته او د فرانسې د هیواد فرهنګي برخې سره رابطې کړې دي. مخکې به هغوی موږ ته ناامنۍ بانه کوله، لیکن په دا اواخرو کې د ولایت د مقام لخوا هغوی ته اطمینان ورکول شوی دی چې د کلایبوس په سیمه کې امنیت سل په سل کې تامین دی. هغوی وعده کړې ده چې موږ په نږدې راتلونکو کې د فرانسې د هیواد او د متحده ایالاتو یو ګډ آیات تل په سیمې ته لیږو او بالاخره د کلایبوس او شاوخوا تاریخي ابداتو د بازسازۍ کار شروع کوو.
مینوالو، نسویل کیږي چې دغه کلا د وخت ډیر نه کړدی زغملی، په سلګونه څه چې په زرګونه ککرۍ پکې خاورې شوې دي، خو لا هم نیمه ورانه شوې ته نه ولاړه ده. دا هم باید یادونه باسو چې په هلمند کې د بوست کلا سربیره د موسا کلا، څاروان کلا، زمینداور او د سینور تاریخي ځایونه موجود دي چې تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. د تاریخي او فرهنګي میراثونو د پاملرنې او ساتنې په هیله نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼې هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. د خدای پامان.
ازادي راديو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
Yeah.